بدن. نو د یي مورد باید یک تغییراتی یک آهنگی درست وجود بیاره.
این عضو ولسی جرگه افغانستان در این باره از رئیس جمهور میخواهد تا اصلاحات را در چوکات اردوی ملی این کشور وارد کند.
شنونده های عزیز، با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. همکارم حدیث پردیس در استودیو سو برنامه بعدی را براتون پیشکش میکنه. بفرمایید پردیس.
بله جاوید حسن زاده صاحب، ډیر زیات مننه. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو ازادي راډیو ووري. روان خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. یو زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دغه خبرونه ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبرونو، راپورونو او لنډو مرکو ته ځانګړې شوې او په روسي برخه کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه اوریدل شي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر د امریکا له ولسمشر غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشي نه کړي، او په ایتالیا کې خلک نن په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتني تر رائے ورکوي. خو تر هر څه وړاندې رحمت الله افغان د افغانستان لنډ او مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. د زابل والي او د دغولت ښاروال له وسلوالې حملې روغ وتري دي. او د جوجان سیمې چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو برشسته غړی وژلی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. محمد اشرف خانی د آسیا زړه هیوادونو په شپږم کانفرنس کې چې د هند په امرتسر ښار کې جوړ شوی و وویل پاکستان باید د تروریزم پر ضد په پوځي عملیاتو کې له سره کتنه وکړي.
د پاکستان عملیاتي ځواکونه باید هغه ځایونه په نښه کړي چې هلته ترهګریزې ډلې دي او افغانستان ته ورڅخه تهدیدونه موجود دي. زموږ توقع د ګاونډي هیواد پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه په عمل کې ثابت کړي.
ښاغلی غنی د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې افغان ځواکونه یوازې پرې نږدي. دا کانفرنس ته د هند لومړي وزیر نرندرا مودي هم وینا وکړه او ویل چې دوی به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د آسیا زړه هیوادونو شپږم کانفرنس چې د هند په هند کې جوړ شوی و د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون درلود. د زابل والی او دغه ولایت ښاروال له وسلوالې حملې روغ وتلی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل پر والی بسم الله افغان مل او ښاروال کریم الله حکیمی دغه حمله نن د زابل کندهار پر لوی لاره په شهر صفا ولسوالۍ کې سوي ده. د سیال په خبره په دغه حمله کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو یوازې د والی موټر یو څه زیانمن شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د جوجان سیمې چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داشتل یو برشسته غړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر وایي وژل سوی کس محمد ناصر نومیده او په امنیتي پوسټو د برید پر مهال وژل سوی. د جوجان سیمې چارواکي وایي په دې ورستۍ کې په دې ولایت کې د داشتل فعالیتونه اډیر سوی دي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر براک اوباما څخه غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشیح نکړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د رایو په اتفاق سره تصویب کړي چې لمخې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره بندیزونه دوام مومي. د ایران پارلمان ته په نننۍ وینا کې حسن روحانی وویل دغه لایحه له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. په همدې تړاو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په هند کې وویل د دې لایحه تصویب څرګندوي چې امریکا د خپلو تعهداتو خلاف عمل کوي.
هغه کار چې د امریکا کانګرس وکړ او کچېرې دغه لایحه د ولسمشر لخوا لاسلیک هم شي، سره له دې چې اجرایوي اغیز نه لري، خو د نړیوالې ټولنې له نظره د امریکا د دولت بې باوري ښیي چې د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي.
د امریکا کانګرس د پنځمې پورز پر ایران د بندیزونو د تمدید لایحه ته رای ورکړه چې اوس به سپینې ماڼۍ ته لیږل کیږي څو ولسمشر باراک اوباما یې توشیح کړي. د سوریې په شمال ویدیز ولایت ادلب کې نن د یو لړ هوایي حملو له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي دغه هوایي حملې پر مارت النومان شارګوټي سوي دي. د دې ادارې په خبره داسې ښکاري چې دغه بمباري د روسي جنگي الوتکو کړي وي. ادلب ولایت تر ډیره د یاغیانو د هغې ائتلاف پلاس کې دی چې د جبهه الفتح الشام په نامه سختریزې ډله هم پکې شامله ده. دغه ډله پخوا په النصره جبهې مشهوره وه چې په سوریه کې په القاعده پورې تړلې ډله ګڼل کېدله. دغه هوایي حملې په داسال کې کېږي چې د شمالي شهر حلب پر هغو سیمو د دولت پوځي عملیات روان دي چې د یاغیانو په ولکه کې دي. د سوریې د پوځ ویاند وویل پوځ د حلب د ختیځ په محاصره شوو سیمو کې د یاغیانو جنګیالیو ته ویلي چې له سیمې څخه ووځي. سمیر سلیمان ویلي هغه کسان چې هلته د پاتې کېدو پرېکړه یې کړې ده له حتمي مرګ سره به مخامخ سي. د سوریې د پوځ ویاند ویلي دولتي ځواکونو او متحدو ملیشو یې د حلب په ختیځ کې څه باندې 50% سیمې بیرته نیولې دي. د ازبکستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایا چونه پیل سوې ده. د دغه هیواد اوسیدونکي وایي د سهار له 6 بجو په پلازمینه تاشکند او نورو ښارونو کې د رایو مرکزونو ته روان دي. دوی د پخواني ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې 1.5 کاله یې پر دغه هیواد واکمني وکړه او تیره میاشت مړ سو بل کس د ولسمشر په توګه ټاکي. اټکل کېږي چې د جمهوری ریاست سرپرست شوکت میرزا زیایف د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټي. 59 کلن میرزیایف ویلي دی به تر ډیره د پخواني ولسمشر سیاسي تګلارې تعقیب کړي. د تاشکند اوسیدونکي تیمور سمیف رویټرز اژانس ته وویل
موږ په خپل ژوند کې د مثبتو تغییراتو شاهدان یو. هیله من یو په هیواد کې مو تر دې لا ښه بدلونونه راشي.
په ازبکستان کې نږدې 1.8 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د انتخاباتو اصلي ترسره کوونکو ویلي چې دغه بهیر به شفاف، آزاد او عادلانه وي. خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې دغه انتخابات څاري خپلو مخکنیو کتنو ته په پام سره په دې اړه شک څرګند کړی دی. بلخوا په ایټالیا کې خلک نن په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پوښتنې ته رایه ورکوي. دغه رای اچونه د ایټالیا د صدراعظم ماتیو رینسی سیاسي راتلونکی مشخصوي او د اروپا پر مالي بازارونو با قوی اغیز ولري. رینسی ژمنه کړې چې کچيري د نننې ټول پښتني په مرسته د مشرانو جرګې د رول کمولو لپاره یې پلان ناکام سي یا هم له محلي چارواکو د صلاحیتونو په اخیستلو کې پاتې راغی استعفا وکوي. د چې اروپا په لور سیاستوال دی غواړي خپل صلاحیتونه زیات کړي څو کولای سي د اقتصادي اصلاحاتو له طریقه پر مقابل لوري فشار راوستلی سي. د رایو مرکزونه د سهار پر 2 بجو پرانیستل سي دي. یوې رایه ورکوونکې میرمن پاولا لامبرتوتسي رویټرز اژانس ته وویل
خلک دغه ټول پښتنې ته زیات ارزښت ورکوي. خو فکر کوم که موږ نتایج وګورو د دواړو خواو ترمنځ به ډیر کوچنی تفاوت وي. زما په نظر هیڅ شی به بدل نشي.
د اروپایي ټولنې مخالفو ګوندونو د ایټالیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې دغه ټول پښتنې ته د رد رایه ورکړي. اوس هم مرزی احمدزی د حواله حال سره
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به هم اسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 9. په غزنی کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 1. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 8. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12. او په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1.
وخت په کابل کې د مازیګر 4:09 او 9:09 شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په شفاف توګه په منځنۍ 12.9 او د اف ام 3.5 څپو باندې اوریدل شي. په روانه خبری مجله کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د توریزم سره په مبارزې د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. خو همدې ناسته دا د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان ته ګواښ د دغه هیواد له سرحدونو اخوا متوجه دی.
To defeat terror networks that cause bloodshed, gravest threat to Afghanistan's peace.
په همدې اړه د راپور سربیره له یوه سیاسي کارپوه سره مو هم مرکه کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو لوړپوړو چارواکو دوسیې د څېړنو په هدف یې کار پیل کړی دی.
اداره لوی څارنوالي هیئتی را غرض انجام تحقیقات لازمه توظیف کرده. این هیئت کار خود عملا آغاز نموده.
که وخت وو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله دا چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د توریزم سره په مبارزې او د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی په دغه ناسته کې چې په هند کې جوړه شوې وه او د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون درلود وویل چې یادو هدف ته د رسیدو لپاره نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم په دغه ناسته کې وویل چې افغانستان له خپلو سرحدونو څخه د باندې تهدیدونو سره مخ دی. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د سیمه هیوادونو او نړیواله ټولنه باید په سیمه کې د روان کړکیچ د حل لپاره ګډې هڅې وکړي. ښاغلی غنی د یکشنبه په ورځ په هند کې د آسیا زړه شپږم کنفرانس کې وویل د توریزم او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. هغه وویل په دې برخه کې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه توقع دا ده چې د توریزم سره مبارزه عملي بڼه ولري.
د پاکستان عملیاتي ځواکونه باید هغه ځایونه په نښه کړي چې هلته ترهګریزې ډلې دي او افغانستان ته ورڅخه تهدیدونه موجود دي. زموږ توقع د ګاونډي هیواد پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د توریزم په وړاندې خپل مبارزه په عمل کې ثابته کړي.
ښاغلی غنی همدارنګه په سیمه کې اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او ویل چې افغانستان باید د پیوستون د یوې نقطې په توګه د سیمې د پروژو په مدیریت کې برخه ولري. د آسیا زړه په شپږم کنفرانس کې د هند په امرتسر کې د نړۍ نږدې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د سیمې په کچه له توریزم سره مبارزه او په افغانستان کې د ثبات لپاره همکاري د دغه کنفرانس له کلیدي اهدافو څخه دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم د پاکستان په استازولۍ په دغه کنفرانس کې برخه اخیستې. دغه کنفرانس په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل اسلام آباد او اسلام آباد نوی ډیلی ترمنځ اړیکې زیاتې شوې. له بلې خوا د هند صدر اعظم له دې پرته چې د کوم هیواد نوم واخلي د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان ثبات ته تر ټولو جدي ګواښ د دغه هیواد له سرحدونو له اخوا څخه متوجه دی. ښاغلی مودی د افغانستان سره د اړیکو په تړاو په خپلو خبرو کې وویل چې هیڅکله هم باید له توریستانو او د دوی له بادرانو څخه ملاتړ ونه شي.
افغانستان ته ستر تهدیدونه د افغانستان له سرحدونه د باندې ورته متوجه دي. په دې سیمه کې باید دغه پدیدې سره مبارزه وسي او د توریستانو او د دوی له بادرانو سره باید په هیڅ صورت مرسته ونه شي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان او هند تل پاکستان له تراګرو سره په ملاتړ تورن کړی دی خو اسلام آباد بیا دغه تورونه رد کړي دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي که افغانستان وکړه شي په دې حساسو شرایطو کې د سیمې د هیوادونو رښتینې همکاري جلب کړي نو ډېرې ګټې به ولري. سیاسي کارپو محب الله سمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا ډول ناستې هغه مهال ډېرې موثرې تمامېدی شي چې پریکړې په دوامداره توګه د افغان حکومت له لوري تعقیب شي.
سیمه کې چې کومې اوس ډیپلوماتیک اړیکې دي او اقتصادي غوښتنې دي د دې لپاره په اصطلاح پلاني ځواب دی. اوس چې په آینده کې موږ تاسو عملي بیلګه وکتلی شو د دې لپاره په کور دننه او د کور نه بیرون دغسې یوې تګلارې ته ضرورت حس کېده. بالاخره داسې پلانونه جوړ کړی شي چې په هغې باندې د سیمې د سرونو ترمنځ اتفاق رامنځته شي، د هغې د عملي ګامونو لپاره مختلفې قوې سره یو ځای کړی شي.
د آسیا د زړه پنځه پخوانی ناستې ظاهرا د نه همغږۍ او د باور د فضا د نه موجودیت له امله د افغانستان په سولې امنیت کوم خاص اغېز نه ده لرلی، خو د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف په دې اند دی چې دا ځل د سیمې د هیوادونو د همکارۍ فضا بل رنګ لري او ډېره هیله مندي موجوده ده چې په دغه ناسته کې د طرحو عملي کېدل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو ښه زیری ولري.
بله قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې تاسو سره شمنه کړې وه چې په دې اړه له یو سیاسي کارپو سره هم لنډه مرکه کوو، په دې اړه مو د سیاسي چارو کارپو یونس فکور صاحب ته بلنه ورکړې. فکور صاحب مننه کوم چې زموږ بلنه منلې. په سر کې غوړم دا وپوښتم فکور صاحب چې د آسیا زړه دغه شپږمه ناسته د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟
تاسو ته بهتره در معلومه ده دا کانفرنس دی د افغانستان او ترکیه د خوا مترسول چې څنګه کېدای شي د منځنۍ آسیا غوادونو د شوروي سره جلسې وي، د افغانستان، ترکیه، ایران، هند، چین یو د بل همکاري سره وکړي، یو د بل د رژیمونو د چپکولو لپاره مرسته ونه رسوي، تروریستي او افراطي ګروپونو ته ترانزیت لاره خلاص شي، په ویزو کې آسیان ته راشي. د دغه فکر پر اساس د شپږ ځلې غونډې کلنۍ کېږي په هر هیواد کې. که چیرې دغه هدف عملي سي په راتلونکي کې دې منطقې ته یو ښه نیکمرغي او خوشحالتیا راځي. خو اصلي مطلب دا دی چې په دې هیوادونو کې په دې کنفرانسونو کې متضاد منافعو درلودونکي هیوادونه سره راغونډ سوي دي چې مشکلات خپله هغوی یو بل همسایګانو ته جوړوي. مثلا زموږ رئیس جمهور د پاکستان څخه شکایت کوي، موږ هم کوو، دا دې په کنفرانس کې وویل. د پاکستان نوم واخیستی چې د تروریزم پر ضد باندې د زړه ناسړه دی او دقیق عملیات نه کوي او هغه پټنځایونه هدف قرار نه ورکوي او دوی نه پسې را اخلي. هند که څه هم د تصفیې په راپور کې وویل چې د تروریزم څخه په آزاد دی، د افغانستان موضوع تاییدوي چې دا د داخلي جګړه نه ده بلکې د سرحداتو د اخوا راځي، اما نوم یې نه اخلي. د دې څخه چې کنفرانس خراب نه شي په دې چې پاکستان
بخې چې خبرې مقطع کوم، یو موضوع چې پنځه ناستې تر دې پخوا هم شوي او په هغې کې په مکرر ډول دا موضوع مطرح شوې ده چې سیمه ییزې همکاري او بالخصوص د ګاونډیو ترمنځ نیکه ښې اړیکې، ولیکن اصلي پوښتنه دا ده چې ولې تر اوسه پورې هغه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې؟ مشکل تاسو په څه کې ګورئ؟
مشکل دا دی چې په داسې کنفرانسونو کې هغه تاریخي د دې هیوادونو ترمنځ ستونزې او مشکلات چې پر اوبو یې لري، سرحدي ستونزې سره لري، نه حلېږي. په دې چې دوی باید تر کدې کنفرانسو د مخه په دو جانبه غونډو کې دا حلولی او بیا یې نتیجه په داسې غټو کنفرانسونو کې مطرح کولی او د کنفرانس د نورو ګډونوالو ملاتړ یې اخیستی وای. نو ځکه دوی راسي کښېني، هر هیواد خپل موضیګیري وایي، ټوله وایي تروریزم. اوس نو معلومه نه ده تروریزم غندي، اقتصادي همکاري مني، د دې سیمې په ګټه یې بولي، د سرحداتو مصونیت په ګټه بولي، سیاسي مشورې، اما د هر یوه بیا د تروریزم څخه جلا دغه ده انتباه ده. پاکستان کشمیریان چې انتزی ځان مرګي بریدونه یا وژنې کوي تروریستان نه بولي، طالبان تروریستان نه بولي، زموږ حکومت هم احتیاط کوي جمهور کرزی. نو ځکه زه وایم دا غونډو هغه سي ملموسې نتیجې چې باید پاکستان دې ته متوجه سوی وای چې نور منطقوي همکاري د یو بل فرصت باندې د مخالفینو افراطونو د ملاتړ د لارې نه کیږي، بلکې د خبرو اترو د لارې کیږي او منافیو ته د یو بل د احترام د لارې.
فکر صاحب، یو بله پوښتنه کوم، کلن راته ځواب راکوي چې افغان حکومت ته څه کور پکار دي؟ ځکه ما مخکې مو ویلې چې په پنځو ناستو کې نور هم داسې ژمنې شوي وي، ولیکن د دغه ژمنو تعقیب یا د دې تعقیبول په دې رابطه د افغان حکومت مسؤلیت څه ده او څه کول ورته پکار دي؟
زه فکر کوم افغانستان ته دا ده چې د دغه هیوادونو سره د دوی جانبه سه جانبه ملاقاتونو په نتیجه کې اول د همکاري تړونونه کوي، لکه چې اوسادي رئیس جمهور غني د دې کنفرانس ته مخه ترکمنستان سره ملګرتیا وکړل، رایحانی افتتاح کړل، یا اوس د ان سره د ترانزیت افغانستان تعقیبولی نسي، په دې چې د دې کنفرانسو په اسلې کم اجرایوي بڼه نه لري، کم بنسټ نه لري چې هغه بیا تعقیب کړي. افغانستان ته شایي چې خپل دغه عادلانه موزیګیري چې موږ تبایو د تروریزم د لاسه، تروریزم موږ ته طالبان دي، طالبان پاکستان راته ایمایه کوي، او اوس خو یې بیا بدبختانه یوازې پاکستان نه ایمایه کوي، یا د روسیا او ایران هم پټي پټي وښکاره ورسره لري. نو ځکه زه وایم چې په دو جانبه ملاقاتونو په نتیجه کې چې دغه هیوادونه چې زموږ سره همشریکي لري دې ته قانع کړی سي چې یو واحد موزیګیري ونیسي د پاکستان او ترورستان د حمایه ګرانو پر ضد. نو هغه وخت چې افغانستان کوی سي چې فکر وکړي چې موږ په منطقه کې د نورو هیوادو توجه خپل پرابلم ته راجلب کړو.
بله، ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو یونس فکور چې زموږ بلنه منلې
وه. تاسو څخه مننه.
قدرمن اوریدونکو، په همدې اړه ځینو پاکستانی او هندي ورځپاڼو هم یو شمېر مطالعه خپره کړي دي چې زموږ همکار نوریاس نوري ورته لنډه کتنه کړې ده.
افغان ولسمشر د پاکستان لمرستو ډډه وکړه او د هیواد له پولې بهر د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. دا د پاکستاني ډیلی ټایمز ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی. ډیلی ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په بشپړ توګه د پاکستان همکاري له پامه وغورځوله، او نن د آسیا زړه په کنفرانس کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د خبرو لحن غوره کړی و. غنی په امرسر ښار کې د آسیا زړه شپږم کنفرانس ته په وینا کې له دې ډډه وکړه چې د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره له دې هیواد سره ژمنه کړې وه ومني، او وی ویل چې دوی د پاکستان مرسته نه غواړي، بلکې موږ ته پکار ده چې له پولو بهر د تروریزم ریښې او مالي سرچینې وپیژنو او په وړاندې مبارزه وکړو. هغه زیاته کړه پاکستان له افغانستان سره د پراختیايي چارو په برخه کې د 500 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې، خو موږ دغې مرستې ته اړتیا نه لرو. دغه مرستې تاسو په خپل هیواد کې د تروریزم په لمنځه وړلو ولګوئ. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په وینا اشرف غنی وویل افغانستان چې له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی، دې ته سخته اړتیا لري چې په یوه دوامداره سوله او ثبات تمرکز وشي. هندو ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې هند او افغانستان د تروریزم په خاطر پر پاکستان انتقاد وکړل، کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دواړو د تروریزم یادونه وکړه، او پاکستان تورن کړ چې په خپل خاوره کې هغو تروریستي ډلو ته ځای ورکړي چې د جنوبي آسیا سیمه بې ثباته کړې ده. د ورځپاڼې په وینا مودي وویل تروریزم او د بې ثباتۍ لپاره بهرنۍ هڅې د افغانستان سولې، ثبات او سوکالۍ له جدي خطر سره مخامخ کړې دي. د هغه په وینا د تروریستي شخړو پراختیا ټوله سیمه له خطر سره مخامخ کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د غږ اوچتول کافي نه دي، بلکې باید هغه کلک اقدام سره مل وي. هندو ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر بیا وویل تر هغو چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي، که له جګړه ځپلي هیواد سره هر څومره مالي مرسته وشي ګټه نه لري. پاک تریبین ورځپاڼې د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا ته کتنه کړې، او لیکي هند او افغانستان په خپلو کې د کارګو هوایي خدمات پیلوي. ورځپاڼه لیکي هند او افغانستان له دې لارې په خپلو کې سوداګري ځکه پراخوي چې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې له پاکستان سره کړکېچنې دي. ورځپاڼه د چارواکو په حواله لیکي چې ویلي دي د حواله لارې د کارګو د انتقالولو خدمات به له افغانستان سره چې په وچه کې ایثار دی مرسته وکړي چې خپل محصولات په تیره بیا وچه او تازه میوې او غالۍ د هند بازارونو ته ولېږدوي. ورځپاڼه د هند بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي ګوپال باګلی چې د افغانستان، پاکستان او ایران د چارو مسؤل دی خبره راخیستي چې ویلي دي له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانسپورټي اړیکو د پراختیا لپاره په مختلفو وړاندیزونو خبرې شوې دي. پر دې هم خبرې شوې چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د کارګو د خدماتو ترڅنګ د کندهار له هوایي ډګره هم وچه او تازه میوې مستقیمه نوې ډیلي ته انتقال شي. د ایران ایرنا خبری آژانس بیا په دې کنفرانس کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف خبری راخستی چې ویلی دی ایران په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. جواد ظریف ویلی هیواد په بشپړ توګه د افغانستان د ملي والی د حکومت او د سولې په برخه کې د دې حکومت د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. جواد ظریف ویلی موږ له حزب اسلامي سره د حکومت د ورستۍ لاسته راوړنې هرکلی کوو، او هیله منو چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې د سیمې ټول هیوادونه ګټه پورته کړي، او هغه د دوامداره او هر اړخیزې سولې سبب شي.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په کابل کې د عدالت په نوم د یو بنسټ غړي وای هغه کسان باید ونیول شي چې په میدان ورتګ ولایت کې د انجینر فیض الرحمن په نوم یو ځوان اعدام کړی دی. دغه بنسټ مشر حمیدی وردګ د یک شمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل فیض الرحمن جاسوس او قاتل نه بلکې یوازې محصل و. په همدې حال کې د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو هغه کسان ونیسي چې د انجینر فیض الرحمن په اعدامولو کې لاس درلود. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې
د فیض الرحمن په نوم د کابل د پلی تخنیک پوهنتون د څلورم کال د محصل دامول خلک او مدني ټولنې سخت په غوسه کړي او دوی له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین دې مجازات کړي. د عدالت د بنسټ په نوم د مدني ټولنو غړیو د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دا کار هیڅ توجیه نه لري او نه بخونکی عمل دی. د دې بنسټ مشر حمید وردګ په داسې حال کې چې سترګې له اوښ کوډه کې وي په ژړغوني غږ داسې وویل
انجینری کې به د افغاني کانکور خود کامیاب شو.
هغه انجینر چې په لسو افغانیو یې کانکور ولست کامیاب شو خو هغه یې هم پرې نه خود. خو لطفا بیا باید امنیتی ستونزو او د انجینر صاحب د کورنۍ په اړه باید جدي پاملرنه وشي. هغه نه جاسوس وو او نه هم قاتل، نه یې د چا حق خوړلی وو او نه یې هم په چا تیری کړی وو. یوازې محصل وو او غوښتل چې خپل آینده جوړ کړي.
د میرمن وردګ په خبره کچېرې د دغه کار خپل سر او اعدامونو او وژنو مخونه نیول سي نو دا لړۍ به دوام وکړي او خلک به ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان سي. د میدان وردګو سیمه چارواکي وایي د فیض الرحمن په نوم د کابل د پلی تخنیک پوهنتون د څلورم کال محصل د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې شاوخوا یې په وسلو سنبال کسان تر سترګو کیږي د میدان وردګو د چک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شوی. خو طالبانو لا تر اوسه د دې ځوان د اعدامولو مسؤلیت نه دی منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل وایي چې د فیض الرحمن مړی د شنبې په ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب د هغې کورنۍ ته سپارلی. ښاغلی منګلوای دوی هڅه کوي چې د فیض الرحمن د اعدامولو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ په دې برخه کې اقدام کړی او قومي مشرانو ورلیږلو او ما قومي مشرانو خپلې هلې ځلې وکړې. د ولایت مقامات هم دغه د ترڅو د هغه کسان چې د اعدام او د نیولو په برخه کې مستقیم لاس درلوده هغه وپېژندل شي او په نیولو کې به میدان وردګو ولایت مقام او امنیتی بنسټونه به خپلې هڅې ګړندۍ ساتي او په دې برخه کې موږ جدي اقدام کوو.
د وسلوالو طالبانو لخوا د فیض الرحمن وجل کېدل کومه نوې پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې د روان کال د سرطان په میاشت کې د فراه ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د استیناف محکمې او قاضي حمیدان سوي د غرض د ملي وردو 15 سرتیري هم د اسد په میاشت کې په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شول. د پیښې په تیر بیا په میدان وردګو ولایت کې د پوهنتون د محصل فیض الرحمن اعدامول خلک سخت اندېښمن کړي او حقوق غوښتنه کوي چې ورته پیښې باید تکرار نه شي.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
په قندوز کې د غالیو وبدون کې وایي چې په دې ولایت کې نامنوی او جګړو د غالیو په بازار بد اغېز کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي. قدر من اوریدونکو په بخښنه سره دا راپور به درته وروسته خپور کړو. اوس هم په د ساينس پاړه د تازه پرمختګونو پاړه درته چمتو شوی راپور خبرو.
خبریاست د نړۍ د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. د دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزې انرژۍ په درېیم ستر هیواد بدل شو. د ساینس مجلې د راپور له مخې دا برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع ځمکه کې جوړ شوی 648 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په اته میاشتو کې په 625 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 550 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپېریال ته لږ زیان لري.
په تامل ناډو کې د دغه ستر برښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیگا واټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی وو، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 40 گیگا واټ لمریزه برښنا تولید کړي.
قدر منوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې کیدونکې دي. رحمت الله افغان به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او له هغې وروسته مرزي احمدزی لنډو سپورتي خبرونو ته کتنه کړې ده.
افغان ولسمشر وای پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې په دې هیواد کې د ځوانو زندانیانو په وضعیت کې اخوالی راغلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د څو کلونو په موده کې تر اوسه له دوی سره د ایډز 2018 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه د توشیح نه کړي. د ازبکستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایې اچونه پیل شوې ده. خلک د پخواني ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې 10 کاله پر دغه هیواد واکمني وکړه او تیره میاشت مړ شو، بلکاس د ولسمشر په توګه ټاکي. په ایتالیا کې خلک په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتنه ترای ورکوي. د غرای چونه د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سیاسي راتلونکي مشخصوي او د اروپا پر مالی بازارونو به قوي اغیز وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د تهران تدارکاتي سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتون لوبډالو چمتووالی دوام لري. د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون سکرتر جنرال وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د والیبال او فوټسال په دغو سیالۍ کې به د نړۍ او سلو شپېته هیوادونه ګډون وکړي.
چمتووالی دوام لري. له څو پوهنتونونو څخه لوبډلې چمتو دي. ډېر ژر انتخاباتي سیالۍ پیلېږي. څو موږ غوره څېرې انتخاب کړو او
د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ډسمبر په 11 پیلېږي. د جنوبي آسیا سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ څخه هدف په امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. ښاغلي روفي وویل چې دغه سیالۍ به د جنوبي آسیا د هیوادونو په ګډون په هند کې د ډسمبر په 20 پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کمپ په 10 ورځې مخکې له سیالۍ څخه پیل شي. او د هسپانیا د لا لیګا لیګ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او بارسلونا د فوټبال ټیمونو لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا لپاره سوارس په 53 دقیقې کې او د ریال مادرید لوبډلې لپاره سرګیو راموس ګول ترسره کړ. په دغه ترتیب سره ریال مادرید تر دې دمه د بارسلونا له ټیم څخه شپږ امتیازونه مخکیوالی لري. د خبرونو پای
په قندوز کې د غالیو وبدون کې وایي چې په دې ولایت کې نامنوي او جګړو د غالیو په بازار بدغیس کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې غالۍ وبدون کې وای دي دوی د غالیو بازار 60% راټیټ شوی دی. په کندز ولایت کې د غالیو سوداګرو د ټولنې چارواکي وای دغه لاسي صنعت له تیرو څو کلونو راهیسې پکې شوی دی. همدارنګ په دې ورستوي کلونو کې په دې ولایت کې شتر نامنوی هم د دوی بهرنۍ او کورنۍ بازار تر 60% پورې راټیټ کړی دی. په دې ولایت کې د غالۍ وبدونکو د ټولنې مشر عبدالله آزادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د غالیو مارکیټ د تیرو کلونو په توپیر ډیر سوړ شوی دی او کومو بهرنیانو چې څو کاله وړاندې له دوی څخه غالۍ رانیولې اوس یې نه رانیسي.
خوب نشده، کارای به معنی خوب نشده. وقتی که ما گفتیم سالای گذشته
هغه بهرنی پیریدون کی چې موږ درلودل هغه د تیرو کلونو په توپیر ډیر کم شوی، همدارنګه په تیرو کلونو کې زموږ بهرنی بازار خوب او دی غالی وبدون کو ژوند هم خوب. هغه محل دی یو متر غالی په 2000 افغانۍ وبدله، اوس محل یو متر په 1000 افغانۍ وبي.
الیمو باشته 1000 افغانۍ عمله
د نموړي د خبرو پر بنسټ تیرو کلونو کې به دوی په کال کې څه باندې 100,000 متره مربع غالۍ وبدله، خو اوس مهال دغه کچه تر 1500 متره پورې د کال راټیټه شوې ده. د غالۍ وبدونکو د ټولنې مشر وایي د بهرنیو غالیو واردول او هغه په بازار کې په ټیټه بیه پرولل هم د دوی صنعت زیانمن کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر غالۍ وبدونکي بیا وایي چې په هیواد کې د غالۍ وبدونې د تولید چارې هغسې نه دي روانې لکه څنګه چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په کندز ښار کې د غالیو یو تن پلورونکی عبدالرحمن هم وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د دوی مارکیټ بې خونده او پیکه شوی دی. په تیرو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته زموږ غالۍ ډېرې صادرېدلې، خو اوس بهر ته دومره نه وړل کېږي. یوازې په کورني بازار کې یوه اندازه غالۍ پلورل کېږي. د غالیو بازار تقریبا 60% راټیټ شوی دی. بلخوا د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم وایي چې د کندز دو ځلې سقوط او تر څنګ شته ناامنیو د سوداګرۍ پر چارو همدارنګه پر اقتصادي فعالیتونه یې منفي اغېزه کړې. نوموړی زیاتوي چې بهرني او داخلي سوداګر او پانګوال د هیواد سیاسي وضعیت سترګې په لاره دي. که چیرې سیاسي وضعیت مثبت لوري ته تغییر وکړي، نو له کبله به د سوداګرو او صنعتکارانو کاروبار وده وکړي. د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر له دولت څخه غواړي چې باید د دوی کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، وس هم رازو نړیوالو موضوعاتو ته. روسی چارواکي په شمالي قفقاز کې د اسلامي دولت ډلې د مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې رستم السدروف له خپلو څلورو ملګرو سره د داغستان په مرکز کې د عملیاتو په جریان کې وژل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي په هغو عملیاتو کې چې د روسیې امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې ترسره کړل، پکې رستم السدروف له خپلو څلورو ملګرو سره ووژل شو. دغه اداره په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وایي دغه عملیات د یکشنبې په ورځ د داغستان مرکز مخچ کلا په څنډه کې په یو شخصي کور ترسره شول چې په ترڅ کې یو زیات شمېر وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شول. رستم السدروف چې په شیخ ابو محمد القادری پیژندل شوی و، د اسلامي دولت ډلې لخوا د قفقاز د نوي اعلان شوي ولایت لپاره د دې ډلې لخوا امیر ټاکل شوی و. د روسیې امنیتي چارواکو السدروف له 2012 میلادي کال راهیسې په داغستان کې د یوې تروریستي ډلې د غړي په توګه پیژانده. نوموړي په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی و. د روسیې د امنیتي خدماتو اداره وایي کله چې نوموړی د خپل سر اعلان شوی قفقاز امارت کې د یوې تروریستي ډلې مشر و، په 2013 کال یې په والګاګراد کې 2 ځان وژونکي حملې تنظیم کړې وې چې په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي وو. دغه ادارې نوموړی د غراز د مخچ کلا په لویه لاره کې د 2014 میلادي کال په بم چاودنه هم تورن کړی و چې په نتیجه کې 14 تنه ووژل شول او 140 تنه نور ژوبل شول. واشنگتن په 2015 میلادي کال السدروف یو بهرنی ترورس نومولی او بندیزونه یې پرې لګولي وو. د روان میلادي کال په اکتوبر کې د روسیې حکومت د هغه د پټ ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 15 میلیونه روبله چې 28,000 ډالره کېږي جایزه اعلان کړه، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د هغه د اوسېدو پټ ځای به د معلوماتو په نتیجه کې پیدا شوی وي او که نه.
نن په ازبکستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کېږي. اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزا مایوف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. اټکل کیږي چې میرزا مایوف به د یوې 15 کلنې دورې لپاره د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شي. صفی الله ستانگزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د ازبکستان د جمهوري ریاست په نننیو انتخاباتو کې له کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف چې د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و، د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 95 کلن میرزیایف درې سیالان دي. خاتم جان کتمانوف د خلکو دیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولې ده. سرور اتمرادوف د دیموکراتیک ګوند استازي ده او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازي دي چې ټولې حکومت پلوي دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیر ورځ رویټرز اژانس ته وویل دا په دې معنا ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولي دي. موږ ژمنه کړې وه چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو دیموکراتیک اصولو په اساس ترسره کړو. د بشري حقوقو فعالانو په ازبکستان کې په خوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی نه ساتي او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشري حقوقو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څو وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو میرزیایف په خپل هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقوقو او دیموکراتیکو بنسټونو برخې ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانۍ شوروي وروسته هیڅ انتخابات دغه سازمان په وړاندې دیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 21 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای وکاروي.
بله قدر منوریدونکو، د نن ورځې د خبرونې هغه برخه مو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونو، خبرونو او لنډو مرکو ته ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم امان امیرزای د ورکوشو وزیزانو خبرونه وړاندې کوي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خواخا او بریالي وسیدا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوی عزیز لټوي کولای شئ چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغام لن ووایئ، په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نومونه اخلئ، ورپسې دغه چا نوم اخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګست. ګران دوستانو اوس پر ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ازادي راډیو تاسو ته د کوم سلام یم ورله سلام چې موږ یو عزیز دا کشف نامه د کار شال دلای یې نمبر او د زنګ ووګي دا لست ول سکاله کې چې ورته صفر واو یا درو ډیر سی او تل سنجو ساعت ډیر یا کشای نوم د انور ورور د امام شاه زو د کار کې ریټه په دې کار ته معلوماتي په دې نمبر او د زنګ ووګي صفر واو واو پنزا سپر سپر واویا درو دیر یو سال پنزوس آتا دیرد مهربانی لما خدا لمبر و دزنگ ہوگی دی محمد شاہ زود دانور و روار دکتا ساری نم دا دختا فامان تا اولاد ما لانی دکلی و سیتن کار
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د ظاهر چوپان د ولسوالی د چلکور د ناوی وسیدون کیم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه 22 کال کیږي لکور نظره کتره ایتم ده شزه د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د ده په حق له معلومات دي و دغه شمیرې ته زنګ ووي او په اخیری کې خبره دا غده چې جمعه خان چې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده. نو کار مسلمان ورور ته د په حق له معلومات لطپندې و دغې شمیرې ته زنګ ووي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپل شمیره ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
سلام علیکم. زه د کونړ احمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. یو نیم کال کېږي چې زما یو تره یو بل نفر ورسره د په ننګرهار ولایت کې بېدرکه شوي چې ماسل نومېږي زما تره، او بل نفر علمزیر په نامه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 4 7 3 8 9. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 7 3 8 9.
زه عجب الله د کندهار د ولایت څخه زنګ وهم. ما د یو اکا زوی دی د سجا محمد په نامه، دا څو کاله کېږي د کور نه دراکه دی. چار مسلمان ور د دغه سجا محمد په نامه معلومات دی. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 4 7 9.
زه اجاز القيم اسق زي کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره په تماس کې يم. زما یو بچی ورک دی د تنزل سکال دی تلری شمش یکی چې د کور څخه نظر کوي دی. نوم یې بارام دی، پرنګ سور مخون دی. پر دا چې ورو باندې زما سره تماس ونه شي، زما شماره ده 0 2 2 1 1 0 0 0. بل شماره ده 0 1 1 0 0 0 0. بل شماره ده 0 2 2 0 0 0.
ما یو ورور دی سمج میږي تقریبا 15 کاله عمر لري. دا شپږ میاشتې کېږي چې د کورونا درکه سوی دی. که هر څوک اتفاق له معلومات ولري پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي، که دی خپله دا اعلان اوري، او که بل څوک د په اړه معلومات لري پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي 0 اویا 3 1 1 0 9. شماره ور بیا تکراروم 0 اویا 3 1 1 0 9. زه محمد سید کندهار ولایت خبر کوم چې زما ورور عبدالسلام عبدالسلامت میر عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی. که دی خپله دا اعلان وي که هر مسلمان لپاره معلومات لري مهرباني د مخې په دغه شماره زنګ راته ووایي 0 اویا 3 1 1 0 9. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خان داوود زید هلمند ولایت د ګرمسیل و سلی د خروج سمی و سیدم گیل عزیز ناجان د کلی. زما یو ورور ورک شوی دی د پې ورځ په نامه، دېرش کلن ځوان دی. 11 کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري، او یو نیمه میاشت کېږي له کوره ورک شوی دی. تری تم دی، هېڅ تری کې نشته. که هر مسلمان ورور دلی وي او یا ورمعلم وي، یا خارج کې یا داخل وي، یا مړ یا ژوندی، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 4 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
معلومات لري اور سره زموږ سره دي په دغه اړیکه شمیره 02 02 15 1 3 و د خیره مکتب کې مرحوم زیدی او د ابوالحسن او اسامه الدین ورور دي مګر هر څوک چې دغه معلومات لري زموږ سره بیا شمیره تکراروم 02 02 15 1 3 و او بل زموږ یو قریب دی چې د صبر په نامه یو کال کې نظر کړی دام د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ او د چنګزو د کلي دی د ماسینور خونزوی دی تقریبا د تلس کالو په عمر کې دغه یو کال کې نظر کړی دی چې هر څوک د پاکه معلومات لري سم په مخکنی شمیره د زموږ اړیکې ونیسي 02 02 15 یو اته درې و د مولوی ستر ملک صاحب او مولوی زوجین صاحب او د ملاوجین اخون ورور دی. نو که هر څوک معلومات لري دور اصلا کوي رسوي جایزه ګټلی شي.
سلام علیکم زه خپل سلام آزادی و ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما له دغه خلکو ته دغه هیله ده چې دا خپل د ورکو خلکو په پلټن کې اخته دي او یله خلک بیا ټلیفون ورته کوي چې مانا دلته دی و هلته دی و دا دی د هر څه دي و خبرو ته توجه نه کوي. له دغه خلکو ته هم زور ایله دغه دی چې وینې دغه خلک نه په عذابوي او چې وینې د خپل په ورکو عزیزانو پسې ګرځي بیا دوی یله ټلیفون ورته کوي. هغه خلک چې خپل په عزیز پسې یو څوک ټلیفون ورته کوي هغه دې بیا دا چل وکړي چې واسي د چا وو
السلام علیکم. ما دا کا ضرورت کوي د شبیر په نامه دی دا درې میاشت کېږي چې راسه ورک کوي نه ادا کوي که معلومات لري په دغه شمېر زنګ وتوي صفر اویا یو اویا دوه اویا پنځوس یو پنځوس سو سلام.
السلام علیکم. ما یو دې مرخان نشور په منوشاره صدر کاله کې چې د نوی نایس سکندر ولایت نن نایس مګر کوي تاسو کې په اړه معلومات لري له مرسل په دغه شمیرو تماس ونیسئ سپر بیا اته تلویش شپته نو سره درته لویش.
سلام علیکم. آزادی رادیو ته سلام تقدیم نومه. زه یو رول لرم چې د کندز د جنگ نه دوه ورځې مخکې ورک شوی ده. په ژبه باندې ګونګای ده. د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه نادرکه شوی د کلي نوم چاغر نومیښه او د زه د تلیفون شماره در کوم صفر اویا اته اویا شپږویس څلور سوه درویس بله شماره ده صفر هفتاد و نه چل چار هشت صد و نود و نه شست و هشت. د ما د ورور دا هلک چې ورک شوی ده نور محمد نومېږي. د ما ورور ده د کندوز د ولایت نه ولسوالۍ امام صاحب قریه چاغر د از جنگ کندوز دو روز پیش گم شده. هر کسی که درکش داشته باشه هر بیادر که معلومات داشته باشه به نیم شما را تماس بگیره شیرینیش داده میشه.
الو السلام علیکم. زما زیم اکبر خان مشور په منشاه په څلور کال کې چې د کندهار ولایت د مینه نایس نه درکه شوی. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي سپر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت.
حاجي مجاور د کابیشا ولایت ولسوالۍ اله صحیح خبرې کوم. زما یو زوی چې دی ادرس میاشت دی چې
السلام علیکم. علی محمد ام دی پکتیا لزرمت مدرک عزیزانو پروگرام تختل پیغام پریدم. تاچ زما ورور پنوم د زازی تقریبا نه کاله د مخه له کوره وتلی او بیا درکه شوی ده. زما ورور ډاکټر خپل نوم ځانه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې یې دادي. فرمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګټه یې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کدی زما غږ خپل اوري او ویې د پېژندنې اوري. د معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا دراویا دیرش دیرش صفر اووه سوه پنځه اویا دراویا دیرش دیرش. د خدای په امان.
زما پیغام دغه دی چې زما ورور جمیل دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. که څوک په دغه پته معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي. ازادي راډیو سره مخ شماره دې ازادي راډیو مخامخ مشوره وزما سره الله نه نس زما نوم جلیل دی. زه د چرچینو ولسوالۍ سره جنګ مې وهلی دی. ازادي راډیو ته وسلام. ازادي راډیو سره موږ دا غوښتنې چارو مارو بس موږ پیغام نه خپور کړو. موږ د ازادي راډیو ډېر منندوی یو. موږ دا ډېره تعقیبوو ازادي راډیو ته موږ دا پیغام دی چې ژر تر ژر موږ پیغام خپور شي د چچنو ولسوالۍ زمرزنګ غلي دي د خوګان وسه وسلام ازادي راډیو ته پیټر امي پیغام دی خپور شي.
السلام علیکم جناب جان د کندهار ولایت خبر کوم دا پیغام ته سپرزم ما یو محمد چوکتو د شوروی په وخت کې و چې تاسو معلومه ده چې د سمت خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان ورارګانو سره دی د دې ارڅوک د دې پاړه معلومات لري یا بل څوک هم د دې پاړه معلومات لري ما ته یې خپل ما غږ غاوري ما سره د پدغه شماره لیکونی 0 1 3 1 5 8 9 6 4 ټلیفون شماره دل بیا 0 1 3 1 5 8 9 6 4 والسلام ازادي راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم زه دلاور دی داود زوی د اجبرات مسی دی پکتیکا ولایت متاخان ولسوالی دی پټیخلو دی کلی تاسو سره تماس کیم نما یو ورور د نصر الله نیمه د 12 کال کې چې نادره کاوه ده او ټول کور ډیر سي پریشان او خپه ده که هر چاته په اړه معلومات دی مهرباني لمخه د مستفیدی شمیره ټلیفون وکي 0 1 9 1 1 4 0 2 0 1 9 1 1 4 0 2 هندو زره په جایزه هم ده کچا ما بنځره وکو والسلام.
بعد السلام علیکم ما یو ورور دی په نام د محمد الله نمیز د بیلمند ولایت مساکرات ولسوالی د شیر اکازی دی کچارا پیدا کی دغه نمبر د مترنګ وی لسلک افغانی نام دی چې پر وخت چې پر اته و دریا ته دغه کوم څه. السلام علیکم
ما دا کازوی دی چورک دی سمه دا وران چې په ګریش کې نه دره کاوی دی نو هر مسلمان ورکه په حق معلومات لري ما ته دې په دا شماره زنګ راو ما ته ټول شماره ده خو زه هر څه مخ کې به زه خپل نوم در تواخم زه لطیف کنارم د کندهار د میوند ولسوالۍ نه زما کازوی چې دی د عبدالباری په نامه دی ګریش ولسوالۍ کې نه دره کاوی دی دا ویل زما ته په ملي پولیس کې درې شماغه ورکه نه دره کاوی نو دی که یبه زما غوري یا د نور ملګری زما غوري یا بل چا پیدا کړی زما ته په دا شماره زنګ راو ما ټلیفون شماره 0 1 0 5 1 2 3 3 4 4 نور وخت نه ځای کوم پرلهم سره نه راځم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لړ چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزانو ملټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خبرونه لري.
Bye.